ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړی مشی خضر منوریدون کو او په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شنبه یا خالي د شپې ولس نیمې بجې دی او د نوومبر د میاشتې پنځمه نیټه ده. ستاسو قربانې ما زمونږه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. موسل خار د دایشت ولقینه خلاصولو لپاره د عراق پوز عملیات توند کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وای ډیر زر به موسل خار د دایشت نه بیرته واخلي
وان شاء الله قريبا نزف البشره لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل واضح ان الارهاب يتراكم
وزير اعظم علي بادي واي دایشت تبه ماته ورکوي او د موسل خار به کاله غواړي ډیر زر آزاد شي.
د ترکی پولیسو په استانبول ښار کې راوتلي په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوخګن اکازونه پاشلی دي کوم چې د ترکی یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ راوتلي وو. بلې خوا په داسې حال چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې درې ورځې پاتې دي دواړه کاندیدان میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونالډ ټرمپ د ځینو ناڅرګندو ایالتونو سفر کوي. سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د عراق پوځي ځواکونو یو جنرال ویلي دوی توانېدلي چې د داعش ډلې سره د سختو جګړو وروسته د موصل ښار ګیر چاپیر ځینې سیمې خپل تر ولکې لاندې راولي. هغه زیاته کړې چې د سیمې سویل څخه ګڼ شمېر د اسلامي دولت وسلوال په تیښته مجبور شوي دي. کورتی ځواکونو د دې خبر پخلی کړی چې د موصل هوایي ډګر ته څیرمه پر ځینو ودانیو د عراق بیرغونه هم لګیدلی دي. د عراق وزیر اعظم یا لومړی وزیر حیدر الابادی د موصل ښار مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله کې د خپلو عراقي ځانګړو ځواکونو لیدنې لپاره تللی وو او د سفر هدف یې هغو ولسي وګړو ته خپل خواخوږی وړاندې کول وو چې داعش ډلې لخوا د اسیرانو په توګه نیول شوي وو او د انساني ډال په شان یې ترېنه کار اخیست. بلې خوا د ترکی پولیسو په استانبول کې د شنبې په ورځ راوتلي په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښکې تویونکي ګازونه پاشلي دي. حکومت دا کار په داسې حال ترسره کړی چې ولسي وګړي د ترکیې یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ لاریونونه راویستلي وو. لاریون څو ساعته وروسته د هغه پریکړې څخه پیل شوی دی کله چې د ترکیې چارواکو د 9 تنو مخالفینو خبریالانو چې د سیکولر جمهوریت او ورځپاڼې سره تعلق درلودو د محاکمې کولو امر جاری کړو. څارنوالانو په دغو تنانو تور لګولی چې د جولای په میاشت کې د کودتا ناکامه هڅه کې یې لاس درلودو. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو لپاره دواړه نوماندان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د ټاکنو را رسیدو سره د هیواد ګڼ شمېر ایالتونو ته سفر کوي. راپورونه او شمېرې ښایي چې دواړه کاندیدان د ملاتړو شمېرې کې نږدې مساوي ته نږدې شوي دي. د شنبې یا خالي په ورځ د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د شمالي کارولینا، فلوریدا، کولوراډو او نوادا ایالتونو سفر کړی دی او د کمپاین پر مهال یې ویلي چې د مینسوټا ایالت څخه به هم لیدنه کوي کوم چې یو دودیزه ډیموکرات ایالت ګڼل کیږي. بل خوا د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو سره دی په دې اونۍ خونړۍ نښتو کې ډیر زیان ملکي وګړو ته رسیدلی دی. د افغانستان شمالي ښار کندوز د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونو کې شاوخوا 3 ولسي وګړي وژل شوي دي چې پکې د راپورونو تر مخه ویل کیږي ګڼ شمېر ماشومان وو. د دې تر مخه چې د امریکا پوځ د هوایي بمباریو عملیات پیل کړي دوه امریکایي سرتیري او 3 د افغان کمانډوز واکونه ووژل شول. اخوا د امریکا د دفاع محکمې ویلي تیره میاشت د افغانستان ختی سیمه کې ترسره شوی یو ډرون برید کې د القاعده مهم قومندان وژل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو سیکرتر پیټر کاک په یو بیان کې ویلي د ډرون دغه برید په 23 اکتوبر کونړ ولایت کې ترسره شوی وو چې پکې فاروق القحطانی ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلی دی فاروق القحطانی د القاعده یو لوړ پوری قومندان وو. هغه ویلی دی هم په دغه ورځ القاعده یو بل کمانډر بلال المطبع هم په نخه کړی شوی وو او امریکایي چارواکي د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې آیا هغه هم په دغه برید کې وژل شوی او که نه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډی وراجو خبری خبرونه اوري. دغه خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه وړاندې کوو. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. په دې خبرونه کې به ځینې راپورونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال چې کوم لومړی راپور دی هغه هم د مواصل په حق لدی. تاسو هم په رسنیو باندې لیدلی دي چې د وروستیو کې موصل ښار کې ځینې عملیات روان دي. دغه ښار بیرته نیولو هڅې روانې دي او د عراق پوځ عملیات نور هم تند کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی هم وایي چې ډیر زر به موصل ښار د داعش د ولکې نه بیرته واخلي. په دې هکله تفصیلات تاسو سره شریکوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د عراقي عسکرو لخوا د موصل ښار بیرته اخیستلو لپاره د خودسره اسلامي امارت یا داعش په وسلوالو ځوابي ګولاباري روانه ده. سرکاري میډیا وایي حکومتي عسکر په تیرو 48 ساعتو کې د موصل ښار 15 مشرقي ضلعو ته ورننوتی دي. د عراقي پوځ کمانډر جنرال سمی اریدی سرکاري میډیا ته ویلي د دوی عسکر د موصل په لور پرمختګ کوي. جنرال اریدی په عربی ژبه کې وای د دوی عسکر د زهرا، کرامه او تحریر ضلعو ته ورننوتی، خو بیا هم دغلته جګړه روانه ده. د عراق د پوځ بل کمانډر قاسم جاسم وای د داعش وسلوالو د دوی په لاره کې سخت مزاحمت اچولی دی. موړی په عربی ژبه کې وایي د دوی عسکرو په انتصار ضلعه کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې، ولی عسکر د هغوی لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. د داعش وسلوالو شپږ موټر بمې چاودنې وکړې او څو خودکش حملې هم وکړې، او د عسکرو په لارو کې بمونه هم خښ کړي دي چې داسې د پوځونو مخکې تلل ډېر ګران شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خالی په ورځ په بارټیلا سیمه کې د عراقي عسکرو دوره وکړه. څوک چې د جنگ په لومړي صفونو کې جنگيږي
وان شاء الله قريبا نزف البشره لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل. واضح ان الارهاب يتراجع.
وزير اعظم علي بادي واي داعش تبه ماته ورکوي او د موصل ښار به کالا غواړي ډیر زر آزاد شي. نو وړه واي د عراق د فوځ د ترګري د مخنیوي دستا تر ټولو لومړی و چې دغه ښار ته ورننوتی ده. خدا وکوي د هر طرف نه نور دستې هم ورننوزي. دغه جنگ په محل د ملګرو ملتونو چارواکو عربي میډیا ته ویلي هغوی ته د پناګزینو د کیمپونو د پاره د شپې ملیونه ډالرو ضرورت دی، کم چې د موصل ښار نه بهر جوړ کړی شوی دی. د عراق حکومت وایي د اکتوبر د 18 نیټې نه د موصل ښار په ضد د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه پس تر اوسه یو کم 1500 کډوال دغه ښار نه وتلي دي. دغه ښار نه د خپلې کورنۍ سره کډوال شوی یو تن وای د پناګزینو لپاره حالات ډیر خراب دي. وای دغلته د کډوالو لپاره نه خو خیمه شته او نه خوراک، او نه دغلته د غسل خانو پوره انتظام موجود دی. عبدالستار شهاب چې په تکریت کې د یوې عراقی غیر دولتي مؤسسې مشر دی د عراق الشرقیه ټلویزیون ته ویلي د کډوالو په دغه کیمپ کې په یو خیمه کې د 15 تنه زیات کسان اوسیږي، او ځنې کډوال خو د لوګو تندو سره هم مخ دي. عربي میډیا وایي د کورد پایتخت اربیل سره نږدې د حسن الشام په نامه د پناګزینو لپاره یو بل کیمپ هم جوړ شوی دی چې پکې د 3000 کسانو د اوسېدو ځای دی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خبرونه ته دا مهال تاسو غواګی تاسو د عراق په حق له دغه راپور د بختور شاه څخه واوریدلو او په خبرونه کې نور هم راپورونه لرو تاسو ته وړاندې کوو. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر هم یو تود باس ګرځېدلی دی او درې ورځې هم دغه ټاکنو ته پاتې دي. د ټاکنو په ورځ به هم یوه د ډیوه رادیو لخوا به تاسو لپاره ځانګړې خبرونې وي د هغې لیدل او اوریدل مه هیروئ. زموږ سره مل اوسئ. دا مهال چې کوم راپور لرو د ترکیې په هکله دی چې د ترکیې پولیسو په استانبول ښار کې په سلګونو راوتلي مظاهره کوونکو باندې اوښکې بیونکي ګازونه پاشلي دي او دا په داسې حال رامنځته کیږي چې ولسي وګړي د ترکیې یوې مخالفې ورځپاڼې څخه په ملاتړ لاریونونه راویستلي. و نور تفصیلات څه دي په دې هکله دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره ماور جلیل په خپل راپور کې.
ترکی کې د حزب مخالف پلوی کون کې اخبار جمهوریت نه خبریالان نیولې شوې دي او پریمان باندې چرواکو تسپارلې شوې دي. په دوی باندې کوردی جنگیالو او د هغه ډلې سره د رابطو الزام دي چې د جولای په 15مه نیټه د پوزي کودتا هڅه کړې وي. دا په ترکی کې روان سیاسي بحران کې ترسره شوې تازه پیښه ده چې لکه بلې نړیوالې اندېښنې مخې ته راغلي. د ترکیې لخوا کورد پلو سیاست مدارانو گرفتاره او انټرنیټ باندې بندیز لګولو په حق لا اندېښنې څرګندونکي ملکونو فرانس، جرمني، برتانیې، ملګری ملتونو ترڅنګ یو شمیر نورو ملکونو سره امریکا هم د جمعې پر ورځ شامل شوې ده. جمهوریت اخبار د ترکیې هغه یو څو مطبوعاتي ادارو کې دي چې اوسه پورې صدر اردوان باندې تنقید کوي. پنیولې شوې خبریالانو باندې په امریکا کې میشت فتح الله ګولن سره د رابطو تور دی. په ګولن باندې الزام دی چې هغه په تیر جولای میاشت کې شوې ناکام پوځي بغاوت منصوبه جوړه کړې وه. د دې بغاوت ناکامۍ وروسته اوسه پورې 100,000 تنان برطرفه کړې شوې دي او 10,000 گرفتاره کړې شوې دي. د جمهوریت اخبار خبریالان به د مقدمو شروع کېدو پورې په بند کې ساتل کیږي خو لا د مقدمو نیټه نه ده ښودلې شوې. د خبریالانو نیولو په ضد د خالی پورس په سونو خلکو په استنبول کې مظاهره وکړې او پولیسو د مظاهره چانو خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او د اوبو توپ استعمال کړې. د دې نیونو څو ګنټو وروسته په سویل شرقي ترک خار دیار باقر کې یو پولیس سټیشن ته نږدې موټر بمی چاودنې کې 9 تنان وژلې شوي او 100 څخه زیات ژوبل دي. په دې پولیس سټیشن کې ځنې نیول شوي سیاستدانان بندي وو. د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم د دې 14 تور په کوردی تندلارو لګولې او زیاته کړې ده چې د غیر قانونه ګرځول شوی کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے یو مشکوک غړی هم په دې 14 کې وجلی شو دی. خو د جمعې شپې ناوخته داعش تر هغه ډلې د دې برید ذمہواری قبول کړه. په ترکی کې د پوزی بغاوت ناکامه هسی رست رها سي ایمرجنسی واک پر ځای دی او حکومت سو واری په امریکا غک کړي چې په امریکا کې میشت فتح الله ګولن دې ترکی ته حواله کړي او خبرداری یې هم کړي چې داسې نه کولو په صورت کې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدي شي.
دا دیو رادیو دا کواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیو رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سې بلیکئ voanews.com.
واشنگتن ډی سي د تاسو د ډی ورجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو تاسو ته مو وړاندې ویل چې امریکا ولسمشر د ټاکنو لپاره هم صرف یوازې 3 ورځې پاتې دي او په دغه 3 ورځو کې به خلک راځي او خپل رای به اچوي او په دې کې مسلمانان هم ډیره ونډه لري. ویل کیږي په لکهاو مسلمانان به هم خپل رای ورکوي خپل د خوښې کاندیدانو ته او پایلې به هم لیدل کیږي چې کوم کاندیدان به کوم کاندید په بل کې د دغه انتخاباتو او دغه ټاکنو کې بری موندي. په دې حق لپاره ساس لپاره دی وره جو ځانګړي خبرونه هم لري چې تاسو ته به وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ دا چې پر فیسبوک باندې هم تاسو کولی شي چې بیلابیل ځانګړي راپورونه او ویډیوګانې وګورئ د ولسمشریزو ټاکنو په باب. دا مهال راپور مو هم د امریکا ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دواړه کاندیدان دا مهال په دغه هڅو بوخت دي، ځانته کمپاینونه کوي او نور هم په بیلابیلو ایالتونو کې ګرځي او سفرونه کوي او غواړي چې هر یو ځانته نفوذ راغونډ کړي. په دې حق باندې راپور تیار کړی زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې په صدارتي ټاکنو کې یوازې د دوه ورځو وخت پاتې شوی او دواړه صدارتي امیدواران دا وخت امریکې په هغو ایالتونو کې د کمپین اخرنی ساعتونه په تیرولو زور ورکړی. کمی بچې د کال 2014 د ټاکنو فیصله کون نتیجې را برسېره کړي. تازه شمیرو تر مخه د امریکې په یو شمیر ایالتونو کې د وخت نه مخکې رایې چولې شوې. نږدې 3 کروڑ خلکو خپل رایې چولې. د تیر جمعې ورځې راسې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند صدارتي امیدوارانو شمالي کیرولاینا، فلوریدا، نیو هیمپشیر، اوهایو او پنسلوانیا ته مخه کړې. نن هم د ډیموکریټ ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن خپل نایب صدارتي امیدوار ټیم کین تر څنګ د فلوریدا په پیمبروک ښار کې خپل پلویانو ته یو ځل بیا ور یاده کړه چې باید څوک هم د رای اچولو بغیر پاتې نشي. میرمن کلینټن د ولس نه غوښتنه وکړه چې چا هم د وخت مخکې رایې چولی وي نو باید چې بهر وزي او نور باقی پاتې خلک ووټونو ته واسوي. همداشان پیغام یې تیره ورځ په اریزونا ایالت کې هم ورکړی، کوم چې یو سرحدي ایالت دی او دا ځلې دواړو ګوندونو لپاره د برابرۍ په مقابله کې رامخته شوی. میرمن کلینټن سور یعنی ریپبلیکن ایالت ولس ته وویل چې کله ستاسو بچی او نسی کړوسی تپوسو کې چې په کال 2014 کې تاسو څو کړل چې کله د هیواد هر څه په داو لګېدلی وو، نو زه غواړم چې تاسو د دې جوګه وای چې دا وایي چې موږ د یو ښه مضبوط او مساوي امریکې لپاره ووټ ورکړی. بلخوا په دې اخرنی ساعتونو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ هم خپل هغه لوزونه او کولونه تکرار کړل چې وړاندې هم د امریکې د ځینې اولس زړونه ګټلي، چې له وجې تر دې وخته پورې د صدارتي کمپین یو مضبوط امیدوار پاتې شوی. ډونلډ ټرمپ په نیو هیمپشیر ایالت کې د هیلری کلینټن کمزوري اړخ تر څنګ د هیواد امنیت په اړه هم خلک رایو ځای کړل.
هیلری وانټس ا 550% انکریز ان سیریان ریفیوجیز pouring into our country.
د په هیلری کلینټن تکونو کړل او وی ویل چې دا غواړي 1550% نور هم د شام مهاجر امریکای ته را دننه نکړي. د هغې پلان به د ترهګرۍ، توندروي او د سخت دریځي یو نسل امریکای او بیا ستاسو ټولنو او سکولونو ته ور داخل کړي. چې کله زه صدر جوړ شم نو د شام د کډوالو دا پروګرام به بند کړم. همدارنګه په شمالي کارولاینا کې هم ولسته خبرداري ورکړي چې ډیر زر به د اوباما کیر یعنی د صدر اوباما لخوا شروع شوی د صحت د بیمه نرخونه ډیر اوچت اوخیږي او په تاسو به بار جوړ شي. او نوموړی زیاته کړه چې د پخښمنه کړي چې خپل په صدارت کې به اوباما کیر ختم کړي او ولسته به د خپل خوخي د صحت نظام ورکړي. ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په فلوریدا کې هم خپل وینا وکړه.
We're on the cusp of an incredible historic change that transfers power from
the ول چې موږ دا وخت داسې دوه لارو په سر ولاړ یو چې یو تاریخي او د نه منلو جوګه بدلون راوستي شي چې د یو پاتې انتظامی نه به واک واپس ولس او زمونږ ټولونو او بیا تاسو ته ملاو شي. سیاسي سیډونکو دا ګمان لري چې د وخت نه مخکې رایو لوجبا ډیموکریټ ګوند ته ډیره فائدہ ملاو شي ول چې دوی خپل د کمپاین فعالین په دغه ایالتونو کې ډیر چمتو ساتلي. دا وخت نظر پښتنې خای چې دواړو صدارتي امیدوارانو کې یوازې د 2% فرق کاری، یعنی میرمن کلینټن لګا وړاندې او خاغلی ټرمپ 2% رستو روان دي. خدا فرق څه دومره ډیر نه دی چې د کال 2014 صدارتي زغل نه د خلکو دلچسپي او تجسس ختم کړي. د امریکې په واړه 500 ایالتونو او ورسره د امریکې انتظام لاندې علاقو کې د رایو اصل هدف 200 استازي ګټل دي چې صدر منتخب کړي. د امریکې زیاتره ایالتونه وړاندې نه معلوم دي چې څوک به ګټي، خو بیا یو څو داسې ایالتونه دي چې اصل مقابله روانه ده. که هر څه ویدر روانه د نهه ورځې ټاکنې به د امریکې 15 د صدر انتخاب وکړي.
درنو عزت من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې واخ شوې دي مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې څنګه همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره کومه موضوع راخسته ده.
پر روانه نه به امریکا کې د نوي صدر د غوړه کولو د پاره په ګرد امریکا کې امریکایان ووټونه اچي. د صدارتي انتخابونو د دوه امیدوارانو د ریپبلیکن پارټۍ د ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د میرمن هیلری کلینټن د زبردست انتخابي مهم رستو تجزیانګارانو سورځ وړاندې د هیلری کلینټن تله درنه اعلان کړی و. خو د تیرو دوه درې ورځو راسي ډونلډ ټرمپ هم اوس د خبرونو مطابق د ډیموکراتیک پارټۍ په سترو چارواکو وارخطایي راوستي ده. نن د امریکې مشهوري آنلاین ورځپاڼې او مجلې فارن پالیسی د امریکې په صدارتي انتخابونو یو لوی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د کال 2014 د صدارتي انتخابونو وروسته به آیا د امریکې نیکنامي په ځای پاتې شي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر جون کې واشنگټن کې د سیړنې د پیو نومي مشهور مرکز د سروې مطابق د سویډن، جرمني، فرانس، برتانیې، جاپان او د آسترالیا د 80% خلکو په ښاغلي ټرمپ دا اعتماد نشته چې دی به خارجي معاملې په ښه شان سره اوچلولی شي. د دغو ملکونو د خلکو شکونه څه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې ډونلډ ټرمپ د وړاندې نه د خپلو حرکتونو او د بیانونو تر مخې خپل ځان د یو داسې بدرنګه امریکني په شکل کې دنیا تخکاره کړی دی چې د خارجه پالیسۍ ورته ډیر علم نشته او په خپل ناپوهۍ باندې هم سکار نشته. البته د امریکې ځینې داسې غلیمان شته چې د ډونلډ ټرمپ په ماتې خوړو به ډیر غمجن کیږي. په دې غلیمانو کې په اول نمبر دولت اسلامیه دی، په دویم نمبر ورپسې د روس صدر پیوټن او په دریم نمبر د چین مشر ژی جن پینګ دی. د دې دریو کسانو نه علاوه به باقی دنیا د ډونلډ ټرمپ په بایلات یقینا چې سړه سا واخلي او شکر به وکړي چې د یو لوی غم نه بچ شول. خو فارن پالیسی لیکي چې د قلارې د سا اخیستو دا حالت به یقینا چې د ډیر کم وخت د پاره وي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ صدارتي امیدواری او د امریکني سیاست فراخه حالت د امریکې نه بهر د امریکې لمن ډیره داغداره کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د فرانس لیبریشن نومي اخبار ډونلډ ټرمپ د امریکې د خپسي په نوم یاد کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې یوازې ټرمپ نه بلکې د کال 2016 کل هم صدارتي انتخابونه د امریکې د جمهوریت یو ډیر بدرنګ اشتهار ثابت شوی دی، ځکه چې د کال 2016 انتخابي مهم کې خوازه شوه چې یو لوی شمیر امریکایان د خارجه پالیسۍ په میدان کې د خپلو سیاسي مشرانو اپوټه سوچ لري. د مثال په توګه د ټرمپ نږدې سیاسي مرستیالان برنی سینډر، ګیری جانسن، ټیټ کروز او جل سټین د امریکې د تیرو 25 کالو راسي د اختیار کړي خارجه پالیسۍ او په نورو ملکونو کې د امریکې د ګوتو وهلو د پالیسۍ مرستې کولو ته تیار نه دي. په روانه هفته کې د شوي یو سروې نه معلومه شوې ده چې د 44% امریکایانو رایه ده چې د امریکې خارجه پالیسۍ د کال 2001 نه پس امریکا نوره زیاته محفوظه کړې ده، او 25% امریکایان په دنیا کې د امریکې د فراخ فوزي کردار په حق کې دي. بلکم یو سیس چې خبره خرابه کړی ده هغه د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادیانو خلاف د ډونلډ ټرمپ د نفرت او د فرق خیالات دي چې ډیر امریکایان په حق کې دي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا خو د جمهوریت د سرپنچ ملک په حیث دنیا کې هر ملک ته د جمهوری اقدارو په نوم خپل خیالات او خپل پالیسۍ نه نوستل غواړي، خو که د ټرمپ غوندې سیاستدانان د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادي ملکونو مخالفت کوي، نو بیا به امریکا په نورو ملکونو خپل پالیسی او جمهوریت څنګه ومني؟
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
قدر منو بدون کو وس هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې دا وخت په دنیا کې 6.5 کروڑ داسې خلک در په در دي څوک چې د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره کړی شوي دي. په دوی کې 2.5 کروڑ هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو د بین الاقوامي سرحدونو نه پورې غاړه په نورو ملکونو کې سرونه پټ کړي دي. باقی پاتې هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو دننه بې کوره شوي دي او خپلو کورونو ته واپس نشي تللی. دا به مبالغه نه وي که ویلی شي چې د دې بې کوره خلکو د مسلې نه اوس د انساني خواخوږۍ یوه ډېره لویه نړیواله مسله جوړه شوې ده. په بعضي ځایونو کې خو دې د یو افت شکل اختیار کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلي جان کیری هم د دې تاثر لاندې د ستمبر په 19 تاریخ نیویارک کې د لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې کې د دنیا او صرف د دنیا خیر دی چې هغه خلک د خپلو کورونو خاوندان شي چاته چې نن د دې ډیر سخت ضرورت دی. دا که د دوی د خپلو ملکونو دننه وشي یا د دوی د ملکونو د سرحداتو نه بهر خو چې د دوی د سرونو په ټولو بندوبست وشي چې بېغمه ژوند تیروي چې خوراک ورته حاصل وي چې دارو درمل کېږي چې سکولونو ته تللی شي او چې د خپل سباون د پاره په سړه سینه د منصوبو جوړولو ورته ډیر وخت په لاس کې وي. خو دې بې کوره اجتمندو خلکو له د سر د سوري د ځینو بندوبست په هغو ملکونو ډیر لوی بوج وي چې خپلو ګاونډیانو سره تل مشتی ګریوان وي او په هغو ملکونو هم چې بهر دنیا ته تینا لارې وتلي وي. خو په دې کار کې د لاس امداد کولو ذمواري په مونږ ټولو راځي. په دې سبب مونږ ټولو لبا د جنګونو په ختمولو د خونړي توندلاریتوب په مخالفت کولو د بشري حقونو د خاطر کېدو په یقیني کولو او د داسې پالیسو په مرسته کولو کې خپل کردار ادا کول وي چې په کډه د روانو خلکو د کړمو په خډول او په سړیتوب بندوبست پکې وشي. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو دپاره د نیویارک اعلان نامه منظوره کړې ده. دا یو اختیاري دستاویز دی چې مقصد یې د پناهګزینو د حالت د تابعیا کولو ماحول پیدا کول دي، د دوی ماشومانو له د تعلیم بهتري موقع ورکول دي او د پناهګزینو د روزګار موقع نورې ښې کول دي. د خارجه چارو وزیر جان کیری زیاته کا دنیا ته معلومه ده چې دوی ته د پیخي مسلې د اوارولو لپاره چټک اقدام لازم دی. د زیاته کا چې امریکا د انساني خواخوږۍ او پناهګزینو لا د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. دوی چې موږ سره دې کار له په لاس کې موجود رقم او دې له حقیقت کې په کار رقم کې ډیر لوی فرق دی. خاغلی جان کیری په آخر کې وایي چې موږ پناهګزینو لا د نورو زیاتو موقعو د بندوبست کولو د ماشومانو او د زنانو د خصوصي اجتونو د پوره کولو دپاره د هر قسمه وسیلو د بندوبست کولو او هغو ملکونو سره د اضافي امداد کولو په غرض هغو ټولو ملکونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی کوم چې د انساني خواخوږۍ مسلو سره نیغ په نیغه مخ دي. د دې مقصدونو تر سره کولو دپاره مونږ ته ستاسو مرسته پکار ده او خپله مونږه دا لوس کو چې په دې لړ کې خپل بهترین کوششونه جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
خدرمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او د دې خبرونه وروسته به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. په همدې سپوې کول شي چې واوري تر بلې خبرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. زه وم ستاسو قربانه منظر شهید او زما همکار او د دې خبرونه پروډوسر کلیم افضل ستاسو نه اخلو. اجازه تاسو په لوی سختن تلاس پارو. سرلوړه او آباد اوسئ.